گاغا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدر من اوریدن کو السلام علیکم سحر من یک مرغه هله د چروغ جوړ خوشاله اوسئ زه شافیه سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سحر شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن نه نیمې بجې کیږي لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته
اکثره پاکستانیان وای افغانان ته د ویزې نه بغیر پاکستان ته د داخلو اجازه نه ورکول کیږي امریکا په عراق کې د عوام توغندې او د وارولو بلاډه جوړوي او داعش هر کال سل ګونه میلیون ډالر د درغونو آثارو د کاچا کولو د لارې پیدا کوي
نن پنجشنبه ده د 1415 نوي کال د حمل د میاشتې 9 ده چې د 2018 کال د اپریل د میاشتې 8 کیږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم لرو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي حکومت باید د هغو هیوادونو امنیتي ساتونکو ته چې افغان پناه غوښتونکي په زور له خپل هیواده وباسي ویزا ورنکړي دا او یو طبي مطلب د شکرې د ناروغۍ په باره کې هم اوریدلی سي
السلام علیکم په پا پاکستان کې د نظر د معلومولو یو تازه سروي شای چې د غیواد نوی په سلو کې خلک وای افغانانو ته دي د ویزې اخیستو پرته پاکستان ته د سفر کولو اجازه نه ورکول کیږي دوی وای دا کار کولی سي چې تروریزم سره په مبارزه کې دي مرسته وکړي نور تفصیل به د شافی سردار نه په دې رپورټ کې وو
دا سروې د همدې کال د جنوري د میاشتې د 15مې او د فبروري تر لومړۍ نیټې پورې د پاکستان د ګلوب ادارې د دې هیواد په څلورو واړو ولایتونو کې کړې ده په سروې کې د شاوخوا 1155 کسانو نظرونه اخیستل سوي دي په سروې کې یوازې 9% کې خلکو پاکستان د افغانانو په ورتګ د محدودیت د وضع کولو سره اختلاف ښودلی دی دا اټکل له مخې هر ورځ شاوخوا 50,000 افغانان د تورخم او چمن د سرحدونو له لارې پاکستان ته اوړي په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې کورنۍ په افغانستان او پاکستان کې ویشل سوي دي دواړو حکومتونو دغو کسانو ته د سفر کولو ځانګړي اسناد ورکړي دي او هغوی کولی سي چې د ویزې اخیستو پرته سفر وکړي په پا پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه افغانان ژوند کوي چې اکثره یې د اوسېدو قانوني اسناد لري خو د 1 میلیون څخه زیات یې په غیر قانوني ډول د هغه هیواد په بیلابیلو برخو کې اوسېږي شافی سردار امریکا جاغ آشنا رادیو
د امریکا د متحده ایالاتو پوځ شاید چې د عراق د امنیتي ځواکونو سره د مرستې دپاره په هغه هیواد کې د انداخت یوه بله اډه هم جوړه کړي د دفاع وزارت لوی درستیز د اپریسیون د څانګې مشر ډګرمن انډریو لیوس پرون په پینټاګان کې خبرونه ته وویل چې دغه اډه به د موصل په ښار کې د عراقي ځواکونو د ملاتړ دپاره جوړه سي انډریو لیوس همدارنګه ومنله چې د امریکایي ځواکونو یوه بله پوځي اډه د مخمور په سیمه کې تیره میاشت پرانستل سوه او دا یې دویم اډه ده د اسلامي دولت یا داعش ډلې تیره میاشتې په 9 نیټې د امریکایي ځواکونو د انداخت په یوې اډې د راکټ توغندۍ ورکړی وو او یو امریکایي سرتیری یې وژلی وو د ناټو عمومي منشي یان سټولټنبرګ وایي چې هغوی د اسلامي دولت یا داعش او هم په اوکرین کې د روسیې د تیری کوونکو فعالیتونو د ځواب ویلو لپاره چمتووالی نیسي نور تفسیر به د عاشق الله رحیمزی په دې رپورټ کې وو
ښاغلی سټولټنبرګ امریکا غږ ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې داعش او روسیه د ناټو مهمې ستونزې دي
Two main challenges we face, and they are very different, but at the same time we have to be able to both face the challenges.
مونږ د هغو ستونزو سره د مخ کېدو لپاره باید چې تیار وو سو چې د شمالي افریقا او منځني ختیځ د هیوادونو نه مونږ ته پیدا کیږي په عین حال کې باید چې د روسي او ختیځ اروپا کې هم د ستونزو سره د مبارزې لپاره چمتووالی ولرو مونږ اوس کوښښ کوو چې په ګډه خپل دفاعي چارې دومره قوي کړو چې د سړې جګړې را پدې خوې ساري نه دی لیدل شوی د ناتو عمومي منشي زیاته کړه چې هغوی د روسي سره جګړه نه غواړي او نه هم غواړي چې وبل سړه جګړه دی پیل شي بلکې غواړي د روسي سره خبري وکړي او هغه شان پیخې دي تکرار نشي چې په ترکیه کې یو روسي الوتکه وویشتل شو او راوغورځول شو د ناتو عمومي منشي د امریکا د متحده ایالاتو د مشرانو سره د تړون د مشرانو د غونډې د اجنډا پر سر د سلام مشورې لپاره واشنگتن ته راغلی د غونډه د همدې کال د جولای په میاشت کې د پولند په پایتخت وارسا کې کیږي او تما د چې په منځني ختیځ او اروپا کې د مهاجرینو کړکېچ پي د بحث اصلي موضوع غانوي
د اسلامي دولت یادایش ډلې بیګا شپه د دمشق په شاوخوا کې د حکومت تر کنټرول لاندې په سیمو کې څو بریدونه کړي دي. داعش دا کار په دې خاطر کوي چې هغوی په نورو سیمو کې زیات ځایونه د لاسه ورکړي. د سوریې ځواکونو او نورو ملګرو ډلو یې چې د روسیې د الوتکو لخوا یې ملاتړ کېده، د اسلامي دولت یادایش د ډلې نه د الکرتین شارګوټی ونیوه چې د دمشق او پلمیرا ترمنځ پروت دی. داعش د سوریې په شمال کې هم د کوردي ملیشو په مقابل کې ماتې خوړلې او زیاتې سیمې یې د لاسه وتلې دي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکن وایي داعش هر کال د لرغونو آثارو د قاچاق له لارې شاوخوا 200 میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کوي. ښاغلی چورکن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په یو لیک کې لیکلي دي چې د اسلامي دولت ډله په عراق او سوریه کې 100,000 لرغوني آثار په لاس کې لري چې په همدې جبله سره 4,500 تاریخي ځایونه هم شامل دي. په لیک کې ویل شوي دي چې نه داسې تاریخي ځایونه هم د داعش په لاس کې دي چې د ملګرو ملتونو د تعلیمي، کلتوري او علمي سازمان یا یونسکو لخوا نړیوال میراثونه ګڼل کیږي. یو افغان چې په قاچاقي لارو تر یونانه پورې رسېدلی و او د مهاجرو په یو کم کې اوسېده، د لیتوینیا د حکومت په بلنې دغه هیواد ته ورسېد. عبدالبصیر یوسفی په افغانستان کې د لیتوینیا د عسکرو سره د ژباړونکي په توګه کار کوه. هغه په انټرنیټ باندې یو ویډیو کې د لیتوینیا د حکومت نه د مرستې غوښتنه کړې وه. حکومت هغه ته ویزه ورکړه او د یونان تر لیتوینیا پورې د الوتکې د ټکټ مصرف هم ورکړ. د وشتکلن یوسفی د غور په ولایت کې د لیتوینیا د عسکرو سره کار کوي. په ویډیو کې هغه د لیتوینیا د جمهور رئیس او خلکو نه غوښتي وو چې په یونان کې د مهاجرو د یو کم نه په وتلو کې دي دغه سره مرسته وکړي. په ترکیه کې د بشري حقوقو مبارزینو هغه مهاجرون تر کلی ووایه چې د یونان په کشتیو کې دغه هیواد ته استول شوي دي. دغه مهاجر د هغې موافقې له مخې ترکیه ته استول کیږي چې اروپایي ټولنې د دغه هیواد سره کړې ده. نور تفصیل به په دې رپورټ کې واورو. تمه کیږي چې 200 نور مهاجر او پناه غوښتونکي به د جمعې په ورځ د یونان نه ترکیه ته ولېږل شي. د یونان اکثره استول شوي مهاجر پاکستانیان دي. په ترکیه کې خلک اندېښنه لري چې آیا حکومت به د دومره زیاتو مهاجرینو لپاره چاره وکړی سي او که نه. دغه مهاجر د یونان د بیلابیلو ټاپوګانو څخه په کښتیو کې د ترکیه د کرکرالۍ سیمې ته وړل شوي دي. د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ په موافقې کې د مهاجرینو په بدل کې د ترکیې سره مالي مرستې کیږي. همدارنګه د ترکیې اتباع به وکړی سي چې د ویزې د اخیستو پرته اروپایي ټولنې ته سفرونه وکړي. دغه موافقه د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان لپاره یو فرصت دی چې د اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو په هڅو کې خپل دریځ قوي کړي. خو انتقاد کوونکي بیا وایي چې دا موافقه د اروپایي ټولنې د غړیتوب د اخیستو لپاره د ترکیې سره مرسته نسی کولی. خلیل خان، د امریکا شغ، واشنگتن. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بحرین ته تللی چې دغه هیواد د چارواکو سره په سیمه کې د امنیتي مسایلو پر سر خبرې وکړي. جان کیری به د یوې اونۍ لپاره په همدغه سیمه کې وي او جاپان ته به هم سفر وکړي. دا او خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. په مخکې زموږ د خبرونې رپورت، په عربي مطبوعاتو کې راغلي چې په تریپولي کې د صدراعظم فیاض سراج حکومت چې رسمن نو پیژندل سوی د خپل ملک ملي یووالي حکومت ته د خپل واک او اختیار څخه تیر سوی دی. د امریکا ژغ خبریال ایډوارد ایرانیان د قاهرې څخه رپورټ راستولی دی چې خلیل خان به دغه رپورټ خلاصه تاسو ته درواوروي.
أكد مقرر مجلس النواب صالح قلمة تأجيل جلسة الثلاثاء لعدم اكتمال النصاب القانوني، مشيرا إلى أن هناك
ليبيا دولتي تلفزيون رابور وركلي چې په نړیوالي کچه منل سوي د ليبيا رسمي حکومت چې پارلمان په تربوک کې دی د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د ملي یووالي د حکومت د تصویب پریکړه یې ځنډولي. که څه هم د دغه حکومت مخالف بل حکومت چې پارلمان یې په ټرپولي کې دی دا منلی چې واک به پرېږدي. د لیبیا دولتي ټلویزیون اعلان وکړ چې د لیبیا نوي حکومت شورا په ترپولي کې غونډه کړي او عبدالرحمن سوهالی یې د دغه شورا مشر ټاکلی. داسې راپورونه هم شته چې د لیبیا مرکزي حکومت ته امر سوی چې د حکومت هغه دارو ته پیسې ورنه کړي چې د نوي حکومت امرونه نه مني.
ما يحدث في ليبيا الان للاسف هو عبث سياسي بدءا من التوقيع غير الصحيح التي تم في الصخيرات الى المراحل اللاحقه الى ما جرى اليوم. مجلس الدوله طبعا هناك لبس حتى في اسمه.
په تربو کې د پارلمان یو مهم غړي ابو باکر بهیره عربي رسنۍ ته وویل چې د نوي حکومت شورا په قانوني توګه نه ده تصویب شوي او نوی انتخاب شوی صدر اعظم فیاض السراج ته خبرداری ورکړ چې نوی د ملي یووالي حکومت باید خامخا د پارلمان د لارې تصویب کړي چې قانوني سي. د عربي ټلویزیون راپور ورکړ چې د تربو پارلمان په دې کې پاتې راغلی چې ټول غړي حاضر کړي چې د نوي منتخب شوي صدر اعظم السراج په مشرۍ د نوي حکومت کابینه منظور کړي
او دا هم ویلي چې دا نه هم هڅه وه چې د پارلمان غونډه راغوښتل سوي وه چې نوی حکومت تصویب کړي. د پارلمان مشر عقیله صالح عربي رسنیو ته وویل چې د هغې غړو نوی حکومت منلی دی، خو د کابینې ټول وزیران چې وړاندې سوي دي هغه نه مني.
إن المؤتمر الوطني العام يقرر إحالة أمر للقضاء الليبي للفصل في شرعية ما يسمى بالاتفاق السياسي وشرعية الأجسام المنبثقة عنه وشرعية أعماله.
فتر بوليكي برسمي توغا نمن السيوي كومت أو أمومي ملك هنغري شدى مركزي دولت مخالفتي برسمي توغا يديوني نوي كومت تواك پريشو دي. دا ليبيا دا پار دا ملغور ملتونو خاص استازي مارتن کوبلر د چهارشنبه پرست په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دای په ترپولی کې د دغه هیواد نوي دولتي شورا د جوړېدو هرکلی کوي او ویل چې دا یو ډیر مهم ګام دی.
د هرات د شندن پولیسوالۍ کې د پولیو پسرلنۍ درې ورځنۍ کمپاین د حمل د میاشتې په اولسمه پیل شو. د روغتیایي چارو مسؤلین د خلکو څخه غواړي چې د فلج د مرض څخه د خپلو هغه ماشومانو چې عمرونه یې د 50 کلونو څخه کم وي د خلاصون دپاره د پولیو د مرض د واکسین د رضاکارانو سره پوره مرسته وکړي. دوی قطرې واکسین کولی سي چې ستاسو ماشومان د تل لپاره د فلج څخه په امان کې وساتي.
او اوس په مکړی د رپورته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي حکومت به د هغو هیوادونو امنیتي ساتونکو ته چې افغان پناه غوښتونکي په زور له خپل هیواده وباسي ویزه ورنه کړي. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری په دې رپورټ کې واوري.
د خزینه پانګوالو د لاسي صنایعو نندرتون ترغلي پانګوالې خزي وایي چې اوس په نندرتونونو کې پیرودونکي کم او تولید شوي توکي لږ پلورل کیږي. روستیو دو کلونو د خزو پانګونی هم متضرره کړی دی. د سوداګرو خزو فدراسیون وایي د خزو د تجارت 10% پرمختګ اوس 15% ته راغورځېدلې دی.
دو کلونو کې د خزو تجارتونه ډېر په رکود اته مواجه شو. امنیتي له لحاظه تغییرات چې دولت کې راغی، دولت بل دولت شو، افراد تغییر شو، رهبران کمکونه کم شو.
هغه خزینه پانګوالی چې په تجارت بوختی دی وایي مارکیټ اوس تر پخوا کم شوی. بهرنیو نندارتونونو ته د ښځو لاسي صنایع او تولید کړي توکي کم وړل کیږي او لا هم خزینه پانګوالی د قرضو د اخیستو له ستونزو سره مخ دي.
دا چې وروستي کلونه د افغانستان اقتصاد ته بحرانی وو موږ پکې ښې لاسته راوړنې نه لرلې. مارکیټ مو نه درلود. بهرنیان چې دلته وو بیرته لاړل. خپل میرمنې زیاتې پیسې نه لري چې بهرنۍ مارکیټ ته ورسیږي.
دمګړې په افغانستان کې 30,000 خزي په سوداګرۍ بوخت دي، خو دغه شمیرې ډېرې لږې رسمي او یا خپلواکي پنګونی لري. د ځینو شمیرو لمخې لدريونه تر 4% خزي په سوداګرۍ بوخت دي، خو په غیر رسمي ډول په کرهنه کورنۍ اقتصاد کې افغاني خزي تر 2% پورې بوخت دي. د سوداګرۍ وزارت وایي که خزي غواړي چې رسمي پنګونی وکړي نو سنتوی زیاتی ورته په پام کې نیولې دي.
او هر شې زکه وګوري جواز واخلي د دې ته ضرورت نشته چې کمیشن کارت پیسې ورکې. په خپل کولای شي چې په دوه ورځو کې راسي خپل جواز واخلي.
بازارونو ته د خزینه سوداګرو د لاسرسي په وړاندې د پروتو خندونو په تړاو یو سیډنه خي چې د هم په افغانستان کې د خزینه سوداګرو په وړاندې لوی خند کلتوري دی. دا سیډنه چې د سولې او دیموکراسي لپاره د برابرۍ مؤسسه په لار اچولې وای مالی د بازار په اړه د معلوماتو نشټون، ټولنیز ګډون او د ملکیت نشټون له نورو خندون دي. د سړنن د ډول خي چې د خزو د نفوس یوازې 4% بانکي رسمي حسابونه لري. دا موصله حکومت غواړي ترڅو د جنسیت په بنسټ د اقتصادي ودې ستراتیژي جوړ شي او خزیتري ګټه واخلي.
چکن غاڑی سبا بچاڑی اللہ نو پر اختیار آغلا سبی اختیار آجڑا راغا پخوانی جانان تصویر نیولید نا سنما 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 کلا برازے ڈیرا مدا وتا لاڑ زما دار مانونو جنازا وتا لاڑ زما دار مانونو جنازا وتا سنما سنما کلا برازے ڈیرا مدا وتا
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې هفته کې د خلیج د وزیرانو سره د غونډې لپاره بحرین او د جی او وزیرانو سره د غونډې لپاره جاپان ته سفر کوي. د کیری لپاره به په دغو غونډو کې اساسي موضوع سیمه ایز امنیت وي. او د امریکا ژغ د سپینې ماڼۍ خبریال پام ډاکنز په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
په داسې حال کې چې په سوریا او عراق کې څو ملتي قواوو په دې وروستیو وختو کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف بریالیتوبونه لاسته راوړي دي. د دوشنبې په ورځ په عراق کې یو لړ ځانمرګي بریدونه شوي دي چې دا د تروریستي ډلې د ناوړه قابلیت یادونه کوي. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د خپل اتریشي انډول سیباستین کروز سره د راڅرګندېدو په وخت کې مخکې پرتې ستونزې ومنلې. جان کیری خپلو خبرو ته دوام ورکوي او
وایي
لاتروسه زمونږ په مخ کې ډیر خندونه پراته دي او هغه جنگ چې مونږ په بروکسل، پاریس، انقره او نورو ځایونو کې ولید دوام لري چې ګواښ مخامخ کړی دی. څارونکي وایي په عراق کې د اسلامي دولت ډلې ته د ماتې ورکولو کوښښونه د هیواد سیاسي ستونزې د خندونو سره مخامخ کولی شي. د اتلانتیک د شورا غړي جسیکا اشو بیا وایي
The thing that's critical to remember about the fight against ISIS in Iraq is the fact that the military component of the battle is just one portion of it. The long-term
حقیقت دا ده چې په عراق کې د ISIS په خراب د جنگ په باره کې چې څه مهم دی هغه دا دی چې پوز دغه جنگ یو اړخ دی. البته په کار ده چې د اوږدې مودې موضوع غم وخوړلی شي چې هغه سیاسي ستونزې دي او عراق ورسره لا تر اوسه مخامخ دی. کله چې کیری په بحرین کې د خلیج له همکارۍ د شورا د غړو سره غونډه وکړي نو اساسي موضوع به هغه کوششونه وي چې د افراطیانو په خلاف د جګړې لپاره کیږي او د جاپان په هیروشیما کې د جی او د وزیرانو سره غونډه کوي. څارونکي وایي احتمال لري چې د شمالي کوریا د تازه وخت پارونکي اتومي موضوع او بالستیک توغندیو ازمایښتونه به بله موضوع وي چې په جاپان کې به د وزیرانو په غونډه کې راپورته شي. د بروکینز د موسسې غړی ریچارډ ډنبوش بیا وایي
I think North Korea does intend to improve its most dangerous capabilities and we have to deal with that.
زه فکر کوم چې شمالي کوریا غواړي خپل ډیر خطرناک قابلیت اصلاح کړي او موږ باید د هغې سره چل چلند وکړو. د بهرنیو چارو وزیران او کیری به د خبرو په څنګ کې د سولې د یادګار پارک وویني چې په 1945 کال کې په هیروشیما کې د امریکا د اتومي بمبارۍ قربانیانو ته اهدا شوی دی. کیری به د امریکا لومړی برحال د بهرنیو چارو وزیر وي چې د دغه مرکز لیدنې ته ورځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د شکرې په ناروغۍ باندې اخته په میلیونونو داسې کسان سته چې د سترګو د تیه خطر متوجه دي. اوس ساینس پوهان غواړي چې د حجرو د تکثر د طریقې څخه په کار اخیستلو سره د شکرې د ناروغۍ د دغه اړخ مخه ونیسي. د امریکا ژغ خبریاله جسیکا بیرمن په دې اړه رپورت برابر کړی دی. د شکرې د ناروغۍ دوه ډوله قسمونه هغه مهال پیدا کیږي چې د انسان بدن توان او طاقت ته لاس ورکړي چې د وینو د شکرې اندازه کنټرول کړي. کله چې شکره په مزمن یا ډیرې دوامدارې ناروغۍ باندې واوړي، نو بیا کیدای سي چې د وینو د شریانونو یا رګونو د ناروغۍ سبب سي. دا بیا د دې سبب ګرځېدای سي چې پښتورګو ته تاوان ورسیږي او یا هم د پښو او لاسونو د وینو په جریان باندې تاثیر وکړي چې ځینې وختونه د بدن د اعضاو د قطع کولو سبب کیږي. د شکرې ناروغۍ په سترګو باندې هم تاثیر کولای سي. په بلفاست کې د کوینز د پوهنتون استاد آلن ستیت وایي چې که چیرې د وینو لوړه شکره مزمنه سي، نو بیا کیدای سي داسې حالت پیدا کړي چې په ترڅ کې یې د وینې نازک رګونه چې د سترګو تر شا حساس انساجو ته چې د ریټینا په نامه یادیږي وینه رسوي، یا خو بند سي او یا هم وچوي. که چیرې د دې غم ونه خوړل سي، نو بیا کیدای سي چې یو کس په قسمي توګه او یا هم پوره ړوند کړي. ستیش چې د دید او سترګو د مرکز مشرکه وی وایي چې په شمالي امریکا، ایرلند، جرمنی، هالند، ډنمارک او پرتګال کې ګروپونه په دې کار کوي چې هر یو ګروپ هڅه کوي چې په سترګو باندې د شکرې د تاثیر مخه ونیسي او یا یې هم کمه کړي. اوس بیا ساینسپوهان غواړي چې د سټیم سیل یا د حجرو د تکثر د لارې د هغو انسانانو د سترګو د ړندېدو یا ضعیف کېدو مخه ونیسي چې د شکرې په ناروغۍ اخته دي. اوس دغه طریقه په موږکانو باندې امتحانیږي او ستیټ وایي چې نتیجه یې هڅوونکې ده او داسې نښې نښانې لیدل کیږي چې د ړندېدو د درولو امکانات سته. د ازموینې نتیجه ښیي چې دغه طریقه د وینو د نازکو رګونو یا شریانونو په بیا جوړولو او ترمیمولو کې مرسته کوي. د اوس لپاره د دغه مشکل د رفع کولو لپاره د لیزر په ذریعه د جراحي څخه کار اخیستل کیږي، خو د لیزر جراحي بیا په هغو کسانو باندې کیږي چې شکره یې ډېره پرمختللې وي. دغه ډول جراحي بیا درد لري، ګرانه تمامیږي او کیدای سي کامیابه هم نه وي. ستیټ وایي چې تمه لري چې د شکرې د ناروغانو د سترګو د دید د خوندي کولو لپاره د سټیم سیل یا د حجرو د تکثر د طریقې څخه ګټه اخیستنه به په دوو کلونو کې په انسانانو باندې امتحان سي.
درنو اوریدونکو، د مهمو خبرونو لنډیز. په پاکستان کې د نظر د معلومولو یو تازه سروې ښیي چې د غیوات نوي په سلو کې خلک وایي افغانانو ته د ویزې اخیستو پرته پاکستان ته د سفر کولو اجازه نه ورکول کیږي. دوی وایي دا کار کولی شي چې د تروریزم سره په مبارزه کې مرسته وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو پوز ښایي چې د عراق د امنیتي ځواکونو سره د مرستې لپاره په دغه هیواد کې د انداخت یوه بل اډه جوړه کړي. د دفاع وزارت د لوی درستیز د اپریسون د څانګې مشر ډګرمن انډریو لویس پرون په پنټاګان کې خبرانو ته وویل چې دغه اډه به د موصل په ښار کې د عراقي ځواکونو د ملاتړ لپاره جوړه سي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ وایي هغوی د اسلامي دولت یا داعش او هم په اوکراین کې د روسیې د تیری کوونکو فعالیتونو د ځواب ویلو لپاره چمتوالی نیسي. ښاغلی سټولټنبرګ امریکا ژغ ته په ځانګړي مرکه کې وویل داعش او روسیا د ناټو مهمې ستونزې دي. د اسلامي دولت یا داعش ډلې بیګاش په د دمشق په شاوخوا کې د حکومت تر کنټرول لاندې په سیمو کې څو بردونه کړي دي. داعش شاید دا کار په دې خاطر کوي چې هغوی په نورو سیمو کې زیات ځایونه د لاسه ورکړي دي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکن وایي داعش هر کال د لرغونو آثارو د قاچاق د لارې شاوخوا 200 میلیون امریکایي ډالر ترلاسه کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بهرین ته تللی چې دغه هیواد د چارواکو سره په سیمه کې د امنیتي مسایلو پر سر خبرې وکړي. جان کیری به د یوې اونۍ لپاره په دغه سیمه کې وي او جاپان ته به هم سفرونه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په پای کې تاسو په مکړې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالاتو ته. په کابل کې به نن اسمان ځای اوریځ وي، په کندهار کې به نن اسمان شین وي، په هرات کې به هم نن اسمان ځای اوریځ وي، په جلال آباد کې به اسمان شین وي، او په غزنی، کندوز، خوست، مزار شریف، فراه او هلمند کې به هم نن اسمان ځای اوریځ وي. همدې سره درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافی سردار او زما همکار خلیل خان ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. د درې خبرونې همکاران حاضر دي. نسرین محمود عزیزي به خپله خبرونه تاسو ته معرفي کړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.
رادیو